کاو جړی نه یوازې د غنمو ودی او غټوالی ته زیان رسوي، بلکې د هغه واژی وړوکی او پوچوي چې د کروندګرو په خبره حاصل ته سم نیمایي زیان رسوي. د نادلي ولسوالۍ څخه لشکرګاه ته راغلی بزګر خیال محمد وایي ټول غنم د ژړي یا سرخاک په مرض اخته دي.
دغه د زردې مریضې د غنمو کړې ده، نو آیا چې دا د دغې د ګرمۍ د تاثیره دی دا مرض، او که د اوبو د تاثیره دی، که د کومې دوای موای پاشه شوي دي؟ دا خلک دا دوای موږ رانیسو دپاره د وښو د زراعتي دواوې دي، دغه د وښو دپاره رانیسو، نو غواړو چې دا غنم پاک شي، دا کومې مځکې چې واښه لري. نو آیا د دغه په
که څه هم اوس مهال د نشي توکو د تولید او کوکنارو د کښت له امله هلمند مشهوره دی، خو کلونه وړاندې چې یادو توکو دلته رواج نه و موندلی، دې ولایت د غلې یا غنمو د ګودام او ذخیرې نوم درلود. په دې وروستیو دریو څلورو کلونو کې ډېرو کروندګرو د کوکنارو په ځای غنمو ته مخه کړې وه، چې سږ کال د سرخاک یا ژړي په نوم مرض ډېر بزګران د غنمو د ښو حاصلاتو څخه ناامیده کړل. د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلین وایي سرخاک داسې مرض دی چې تر اوسه د هلمند د غنم په کروندو کې نه و راپیدا سوی. دوی کروندګرو ته د مشورو او عامه پوهاوي لړۍ پیل کړې ده، خو لا هم وخت ته اړتیا لري چې دقیق دارو درمل ورته وموندل سي. د کرهنې د ریاست د پروګرامونو او خپرونو مسؤول سید رفیع الله کلام ازادي راډیو ته وویل د سرخاک او ژړي مرض د غنمو پر حاصلاتو بده اغیزه کولی سي.
دا چې د هلمند په یو شمېر کروندو کې په غنمو باندې د کپشک حشرې او د دې تر څنګ سرخي ناروغي راپیدا شوه، ورسره سم د کرنې ادارې کارمندانو کمپاینونه شروع کړل، بزګرو ته عامه پوهاوی ورکوي. تر ډېره پورې د دغو ناروغیو مخه نیول سوې ده، کنترول سوي دي، د لا پراختیا وسط مخه یې نیول سوې ده. کرنې ادارې کارمندان په سیمه کې عملاً کار کوي تر څو د دغې حشرې او ناروغۍ په اړه باندې بزګرو ته عامه پوهاوی ورکړي، هغه درمل ورته توصیه کړي چې هغه د دې دپاره مؤثر دي.
په هلمند کې سږ کال د کلونو خلاف د کوکنارو په نسبت څو ځله زیات غنم او نورې دانې کرل سوي دي. د دې ولایت د کرهنې د ریاست چارواکي وایي دوی د غنمو د دغه نوي مرض نمونه مرکز کابل ته استولې ده، دا چې څه وخت به ورته لازم دارو پیدا سي وخت نیسي، خو د غنمو کروندګر د زراعت د ریاست او مسؤلینو د فوري مرستې غوښتنه کوي.
او د دغه رئیسات څخه موږ دغه توجه لرو چې موږ ته یو داسې دواوې راکړي چې موږ د خپل پر کښتو باندې وپاشو، ځکه چې دا زموږ کښتونه د مرض څخه دغسې
یعنې که چیرې توجه ورته ونه شي، دا ټولې کروندې به د خلکو له مابینځه ولاړې شي او خلک د ډېرو ستونزو سره مخ دي. په دې عرصه کې ځکه چې ډېر خطرناکه وایروس دی، ځکه چې دا قسم کارچونه دي، کارچونه د نباتاتو باندې حمله کوي، بل د هغو پاڼې زبېښي، د هغو څخه تغذیه کوي، د هغو بلاخره د نبات وچېدو سبب ګرځي.
د کرهنې ریاست وایي سږ کال په ټول هلمند کې 115,500 هکتار غنم کرل سوي دي، چې د دوی د اټکل له مخې به پر 1 هکتار 4.8 میټریک ټن حاصل ورکړي، او دا د غنمو په حاصلاتو کې د نورو کلونو په نسبت 15% زیاتوالی شي. د زراعت متخصصین وایي د غنمو روان فصل په لږو ورځو کې پخیږي، خو د کرهنې د سکتور مسؤلینو ته پکار ده چې د غنمو د نوي او راتلونکي فصل په خاطر د سرخاک، ژیړي او د تورته نورو مرضونو لپاره دارو درمل پیدا کړي، او کروندګر د غنمو د حاصلاتو له ادرسه د روماتیدونکو زیانونو څخه وژغوري. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
نیما نړۍ
اکثر دمیان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم، نور د ژوند خو زه په دا مرد خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
السلام علیکم. د نیمه نړۍ خبرونه ته ښه راغلاست. د دې اونۍ خبرونه موضوع مو د خلکو په مخ کې د خاوان بد چلن او رویه له میرمنې سره ده. ځینې نارینه د خپلې کورنۍ او یا هم د خسرګنۍ په مخ کې له خپلې میرمنې سره ښه رویه نه کوي او نامناسبې غوښتنې او بې ځایه امرونه کوي. دا چې د دې ډول روي او چلن علت او په ګډ ژوند کې اغېز څه دی، څوک یې هڅوي او کنه د کمې تجربې او نه پوهاوي وجه ده.
قابل طرف د خوشحالۍ دپاره غواړي چې دا د ټولو پر مخ توهین کړي، تعقیب کړي، او یا همیشه نیوکه پی وکړي.
آیا مناسبی اړیکی باید یوازې د کوټې تر دیوالونو محدودی اوسی او که څنګه
په کور کې دننه او په بهر کې په ټولو کې باید له ښځې سره یو ډول چلند وکړي؟
دا او دې ته ورته ټولو پښتنو ځوابونه به په همدې خپرونه کې واوري چې وګمی جبرخیل جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسلای تاسو وړاندې کوم. خو اوس به راپور د وګمی جبرخیل څخه واورو.
ګډ ژوند یوه فطري غوښتنه ده، خو د یو بل پیژندل، مینه او درناوی بیا د دې پیوند رغونکي دي. ټولې جوړې تمه لري چې د واده پیوند یې ورځ تر بلې ټینګ او د تل لپاره هم داسې پاتې شي. خو په افغاني ټولنه کې دا پیوند په ژوند کې د ځینو ستونزو، کمې تجربې، بې ځایه غرور، ناوړه دودونو او نه پوهاوي له امله سستېږي، چې له دې جملې یو هم د خلکو په مخ کې د خاوند بد چلند او رویه له خپلې مېرمنې سره ده. ځینې نارینه فکر کوي که د خلکو په مخ کې له خپلې مېرمنې سره خرابیه وکړي نو کورنۍ او یا هم خسرګنۍ به یې پرې د ډارن ګمان وکړي. خو دا فکر نه کوي چې دا ډول چلند او رویه یې په ګډ ژوند منفي اغېز پرې باسي او د خوشاله ژوند او ښې راتلونکي مخه یې نیسي. ګلمینه چې د خاوند د همدې ډول رویې سره مخ وه او د ژوند خوښۍ یې ورنه کډه کړې وه، د خپل تیر تریخ ژوند کیسه داسې راته بیانوي.
ډېر واقعیت محمد دې د لاسه تریخ وه، د خلکو په منځ د خلکو په مخ کې زه ډېره بې عزت کولم او ډیر راته کنځلې او دشنام لکه وهل او ټکول د خلکو په مخ کې ځان خلکو ته داسې ښودله، او بیا بل د بچو ته هم فکر نه کول، ما ته بس په ظلم او په جبر په ډیر ستم ما سره وخت تیر کوله.
ټول انسانان په اصل کې بد نه وي، بلکې د ټولنې او چاپیریال منفي اغېزو یې روي او چلند ناوړه کړی وي. ډیرې داسې میرمنې هم شته چې په لوی لاس خپل ځامن دې ته هڅوي تر څو له خپلو میرمنو سره ناوړه چلند وکړي. مهتاب ګله چې دا ډول چلند ورته د نارینه و نارینه توب ښکاری داسې وایي.
دا ډېر بد کار دی چې ښځې ته دوی ناز ورکوي، خلکو ته ځان ښیي چې ښځه مې دا ډول ده او هغه ډول ده. دوی بد کوي، دا ډېر بد کار دی، باید وایې نه کړي. باید د خلکو په مخ کې مور او پلار ته درناوی وکړي، مور او پلار وپېژني، خور او ورور وپېژني. هیڅوک باید داسې ونه کړي. که مور او پلار څوک ونه بخي خدای یې نه بخي، که خور څوک ونه بخي خدای یې نه بخي. ښځې خو ډېرې پیدا کېږي، مور او پلار خو بیا نه پیدا کیږي. دا ښه کار نه دی چې نارینه یې کوي. نارینه باید تریخوالی ولري چې د مور او پلار په حق پوه شي.
په افغاني ټولنه کې تر ډیره خاوند برلاسه دی او خبره یې اورېدل کیږي، خو ځینې بیا له خپلې دې ځانګړنې سمه ګټه نه پورته کوي او له زړه یې انساني عاطفې کډه کړې وي. فکر کوي چې نارینه توب د ډار او ویرې خپرولو نوم دی، نو ځکه د خلکو په مخ کې د خپلې میرمنې سره خرابیه نه کوي، بلکې د ځان لپاره یې سپکاوی او آر ګڼي. ګلولي چې دا ډول چلند او رویه ورته خخکاری زیاتوی.
زما د خپل خځې سره اړیکې خېل خو هر څه خپل حد لري. باید یو نارینه هیڅ کله د نورو خلکو په مخ کې د خپل خځې سره داسې چلند ونه کړي چې خلکو ته خزو کې معلوم شي. زما د خپل خپلوانو په مخ کې د خځې سره داسې چلند کوم چې دوی په دې پوه شي چې زه د دې کور نارینه یم. یوه ورځ مې خځې زما د ترور په مخ کې را سره خودی خو خبرې وکړې، خدای شته داسې سپیډه مې ورکړه چې بیا یې هیڅکله جرأت ونه کړ. حتی ترور مې هم په دې پوکړه چې په خځې څومره سیاست لرم.
لکه څنګه چې سړی غواړي د خپل ژوند ملګری یې ورسره د خپلې خوښې سره سم روي او چلند وکړي، نو په همدې توګه ښځه هم حق لري چې د خپلې خوښې سره سم روي او چلند ورسره وشي تر څو خوشاله ګډ ژوند سره تیر کړي. امینه چې د خپل ګډ ژوند نه خوشاله ده او نیکمرغه ژوند لري، خپل خوښي داسې څرګندوي.
زمې له خاوند نه ډېره راضي یم، ځکه خاوند مې یو روڼ اند او ښه انسان دی، زما ډېر خیال ساتي، د خپل کورنۍ او د نورو خلکو په وړاندې له ما سره ډیره ښه رویه کوي، په ډیر ادب او احترام را سره خبرې کوي، زما هڅې او پرمختګ ستایي، یعنی په ټوله معنا له ما سره د نورو په وړاندې محترمانه چلند کوي، او په دې خاطر زه ډیره ترې خوشحاله یم. زه یې هم څو چنده احترام او درناوی کوم. کله چې یو خاوند له خپلې میرمنې سره د نورو خلکو په وړاندې یا د کورنۍ په وړاندې بد چلند وکړي، نو دا کار یې د میرمنې پر روان او ژوند منفی اثر کوي.
د اسلام دین هم د ګډ ژوند د ختیرولو په موخه دواړه لورو ته ځینې سپارښتنې کړي دي چې یوه یې هم په ګډ ژوند کې د ښو او غوره اخلاقو سپارښتنه ده، ځکه د ښو اخلاقو خاوند خپلې میرمنې سره په عدل چلند کوي، خپل حقوق ورسپاري، په معمولي خبرو وهل ټکول نه کوي، مرسته ورسره کوي او تل پرې ښه ګمان کوي. دینی عالم مولوي عطاالله فیضانی په دې اړه وایي:
بسم الله الرحمن الرحیم. وعاشروهن بالمعروف. الله پاک په قرآن کریم کې فرمایي چې تاسو له خپلو ښځو سره ښه چلند کوئ په ژوندانه کې، او الله پاک بیا په بل ځای کې په قرآن کریم کې فرمایي چې هن لباس لکم وانتم لباس لهن. ښځې د تاسو لباس دي، یعنې تاسو په هغه باندې پټ یاست او ښځې بیا په تاسو باندې پټې دي. نو یو له بل لپاره پرده دي او یو له بل لپاره هغه د ژوندانه ملګري دي، او دا ژوند به دوی مخته سره ښه چلند سره مخته بیایي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام هم فرمایي چې استوصوا بالنساء خيرا، تاسو خزو سره ښه چلند وکړي. په بل حدیث کې هم داسې فرمایي چې دی روایت ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها کړه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي خیرکم لأهله، بهترین د تاسو هغه ده هغه کس ده چې په خپل کورنۍ کې دی بهتر وي، او زه تر تاسو ټولو په خپل کورنۍ کې زه خیر او بهتر یم. نو له خزو سره چلند، ځکه چې کله کله مشکلات پیښیږي او کېدی شي چې بعضې تېروتنه یا بعض خطا یا سهوه له ښځې نه ترسره شي، نو نارینه ته پکار ده وعاشروهن بالمعروف، په ښه چلند سره هغه اصلاح کړي او نصیحت یې کړي. همدارنګه په کور کې دننه او په بهر کې په ټولو کې باید له ښځې سره هماغه یو ډول چلند وکړي. په دې کې د ریاکاري هم نه وي، ځکه چې ریا په شریعت د اسلام کې هغه مضموم ده. ښه چلند، ښه برخورد په ټول ژوندانه کې دا سبب د دې ګرځي چې دا ژوند یې هم ښه مخته یوسي او یو له بله سره دې پرده کوي. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي یو مسلمان کله چې د بل مسلمان په عیب باندې پرده اچوي، نو الله پاک به په ورځ قیامت د هغه په عیب باندې پرده واچوي. نو همدغه طریقه د اصلاح هم ده، او همدارنګه دا ژوند به هم ښه طریقه مخته ځي.
په ژوند کې لوړې ژورې شته، خو د نامناسب چلند پر وړاندې باید نرمه رویه وشي او یو بل ته قناعت ورکړل شي، تر څو په ګډ ژوند کې د نورو ستونزو د منځ ته راتلو مخه ونیول شي. دا چې ولې ځینې